روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ څپه کم ساري کچې ته رسیدلې ده د همدې ګرمۍ له کبله د موسمي ناروغیو کچه هم زیاته شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده څنګه ځان او ماشومان له ګرمۍ وژغورو د لمر وهلو یا جل وهلو لاسنیوای څنګه وکړو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزی تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ د تماس شمیرې درته اعلانوم لومړنی شمیره د واتس اپ شمیره ده کسم او باثبات انټرنیټ لري اړیکه ونیسئ واتس اپ ته کنا زموږ نړیوالو شمیرو ته اړیکه ونیسئ یا لاند زنګ یا مسکال وکئ موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو د واتس اپ شمیره ده 00420301 او بل شمیره ده چې کولای شئ مستقیمه اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکه واس نه لري یوازې لاند زنګ یا مسکال وکئ زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00420201205401 په دې لچه اړیکه ونیسئ اوس هم ورزو د خپرونې میلمه ته ډاکټر صاحب ملکزی له جرمني را سره وصل دی ډاکټر صاحب ستړي مشئ راځئ پیل له دې نه وکړو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ کچه لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوه کم ساري حتی رسیدلې ده دغه ګرمه هوا د انسان له وجود سره هم اړیکه لري په مجموع کې که په سر کې په دې خبرې وکړو چې د انسان وجود ته دغه څه زیانونه اړوي ګرمه هوا او کومې ناروغۍ دي چې له ګرمې هوا سره اړیکه لري
نو ستاسو پښتنې لپاره هم چې ناروغۍ خوځښتي ډېرې دي او په پخوانیو خپرونو کې هم دې برخه کې خبرې کړې چې تودوخې چې زیاته شي نو ډېرې نورې ناروغۍ لکه کولرا او مورقه او نورې یعنې تېرېدونکې ناروغۍ انسان ته مخېږي خو خبره اوس د دې خپرونې محتوی دا ده چې خپله ګرمي انسان ته څه تاوان کوي نو که په لږې باره ته ووایم ګرمي هغه شی ده چې د انسان ژوند له لاسه ورکوي اغه څوک چې خپل ګرمۍ کې اوس ګرځي بهر ګرځي ګوري سات په تیر نه د ګرځېدانه ولیکي په خین سستیږي اعصاب خرابي نو زه ډېر توانونه دي چې ګرمۍ سړي ته رسوي نو په دې برخه کې به قرار خبرې وکړو
بله ملکزی صاحب یو خبره ډېره عامه ده هغه دا چې وای پلانکای سړی جل ووهه خلک داسې فکر کوي چې هغه ته اوبه نه دي رسیدلي یا په مجموع کې ممکن د ګرمۍ څپې ته پاتې شوی وي په طب کې دغه مسله څنګه ده
لودین صاحب دا خو ډېره مهمه پوښتنه ده طب کې پوره فرق کیږي د لمر وهلو او د جل وهلو یعنې د اوبو کموالي په برخه کې نو زه به تاسې یو وړاندیز وکړم لودین صاحب دغه ځواب یو به زه اورېدونکو ته پرېږدم زه به دا پوښتنه به بل رقم تعریف کوم زه داسې به ووایم یو کس دی یا دوه ورونه دي په یو کور کې دي یو ورورې پاسیږي په سوري کې فضال دی یو ځای کې ونې دي خپل سر د په سوري کې ږدي خو پاتې بدن خپل ټول په مر کې مر ته پرېږدي یعنې مر وړانګې راځي ټول بدن یې تودوي خو سر یې نه ځکه هلته سوری دی او بل ورور پاسیږي هغه بیا داسې کوي چې خپل سر مر ته کوي او بدن یې بیخي سوري ته کوي اوس پوښتنه دا ده چې دواړه ورونه دي په یو ځای کې پراته دي د یو سر باندې مر لګیږي او د بل بدن باندې لګیږي سر یې بچ دی نو کوم یو ته ډېر تاوان رسیږي نو دغه ځواب به یو څو دقیقې وروسته صبر به وکړو دغه ځواب اورېدونکو ته پرېږدو که چېرته داسې وایي چې راډیو د مثال په توګه د ښه ځواب ورکوونکي ته انعام ورکوی شوی نو موږ به دې اورېدونکي ته ما انعام ورکړی وای خو په دې چې انعام امکان نه لري نو یو آفرین خو به ورته ووایو نو داسې به وکړو دودین صاحب خپرونه به مخکې بیا یو لږ صبر به وکړو که کوم اورېدونکي دغه پوښتنې ته ځواب ورکوی شو نو اقل یو آفرین به ورته ووایو
او بل ما ډیره تخنیکی پښتنه د ډاکټر صاحب زه هم حیران شوم چې اوس څه رقم جواب وایم مال چې ما نه پښتنه نه کوي کنه اتمن چې اوریدونکو ته خبره پاند شو وروسته بل اوریدونکو سره بیا خبرې کوو خواله به کوو ممکن اوریدونکو ورته جواب ورکړي بیا به نور پښتنه تر ازو ښه ډاکټر صاحب نو ځینې کسان پر ګرمۍ کې داسي چې عضلې هم شخې پاتې کیږي د دې علت څه دی او د کوم عمر لرونکو کسانو وجود دغه ډول غبرګون کوي له ګرمۍ سره د ټولو کسانو کې اواز دی کسانو چې سنونه زیات وی او د لاس او پښو تکلیفونه لري
لکه چې تاسو به وایي چې لومړی ډېر کسان چې په تکلیف اخته کیږي هغه زاړه انسانان دي سپینګیری دي او واړه ماشومان دي خو راغلو دا چې نور کسان تکړه کسان بچتي نه دي هغه ته هم ډېر سخت تکلیف پیدا کیږي نو کله چې د انسان بدن ته ډیره تودوخه راورسېدله هغه داسې کیږي چې د بدن کې د ټول سیستم ګډوډیږي دا معنا چې د انسان بدن کې څه الکترولایت دي چې هغه ته جرمني کې ناتریوم کالیوم وایي انګلیسي کې ورته سوډیم او پوتاشیم وایي دا سیستم ګډوډیږي نو په دې اساس باندې د انسان عضلاتو لپاره البته یو خاص فیزیولوژي پکار ده چې تناسب د سوډیم او د پوتاشیم باید او د کلسیم باید برقرار وي نو ډیره ګرمۍ باندې دغه تناسب خرابیږي نو په دې اساس باندې د انسان حتی لاس او پخې شخیږي او هغه بیا نشي کولای چې دغه کې انقباض او انبساط وکړي نو که څوک هغه کسان چې ځوان ډاکتران دي یا د طب محصلین دي نو هغوی ته به لږ څه په لوړه سویه ته ووایم بیرته به بیرته او عام اوریدونکو ته په ساده الفاظ وایم نو جرمني کې ورته یو شی وایي چې ناتریوم کلسیم او ستوشا دی باندې هغه څوک پیږي جرمني کې اوسیږي خو په انګلیسي کې ورته وایي چې سوډیم کلسیم انتیپوتا ورته وایي نو انتیپوتا دا معنی لري چې په بدن کې داسې دی چې یو سیستم شته چې هغه عضلاتو کې د کلسیم د خپل عضلاتو نه بهر د وینې خواته راوباسي او په بدل کې سوډیم د ننه حجرو ته تیری کله چې بیا سوډیم کم شو یعنی د خولې په وجه باندې سوډیم کم شو بیا دغه ترانسپورت امکان نه لري نو خلاصه به دا وایم چې د ننه د انسان په حجره کې ډیر کلسیم پاتې کیږي ډیر کلسیم دا معنی چې خپل حجره بیا فعالیت نشي کولای لاسونه بیا هم دغسې شخ پاتې کیږي نو دا علت دی چې په ډېرې ګرمۍ کې د انسان د الکترولایت سیستم ګډوډیږي چې د سوډیم کلسیم او پوتاشیم سیستم کار نه کوي نو ځکه عضلات شخ پاتې کیږي
او عامو کسانو ته فکر کوم په همدې الفاظو باندې تشریح کافي ده او که لږ نور هم ساده کېدای شي
ساده کېدای نو داس به ونه چې د سوډیم او د لغاتو په ځای چې مالګه به وایم نو د انسان ژوندانه لپاره مالګه ډیره ضروری ده نو که لا پسې ساده وایم هغه زموږ هیوادوال چې بزګران دي هغوی چې غواګانې لري په خپل پټو کې کو چې وګوري ډیر بزګران دي یو رقم یو غټه مالګه یې ګوچی کوي ایخي وي نو کله چې ډیره سخته ګرمي وي نو تاسو چې وګورئ غواګانې چیزی وخت نا وخت خپله ژبه هغه دغه مالګو تیګه چې ده هغې باندې سولیي هغه مالګه څټي ولې خپله غوا پیږي چې زما بدن ته سوډیم یا مالګه په کاره ده نو هلته که اوبه مي نو یو ګډ اوبه څکي بیا راځي بیا خپله ژبې باندې مالګه څټي نو لا پسې ساده الفاظو باندې وایم چې دغه د مالګې تناسب بدن کې خرابیږي مالګه د انسان ډېر ځای کوي منتها خواګانې سي مالګې سټي کوي هلته یخي وسیتي کوي او انسانان کله کله په دې باندې نه پوهېږي اعصاب یې خراب وي په زنګېدو زنګېږي خو نه پوهېږي چې علت یې څه شی دی او نه پوهېږي چې ماته مالګه ضرور ده نو په دې اساس باندې د ډېرې ګرمۍ کې انسان مالګه د لاسه ورکوي نو بیا نو سیستم خرابیږي سړی کېدای شي هلته په ځمکه وغورځېږي
ډاکټر صاحب همدلته زه یو بله پوښتنه کوم چې کله مالګې ته اړتیا پیښیږي د څاروي یا هم د غواګانو یادونه تاسو وکړه دا موږ هم چې په دې کلیوالي سیمو کې ګورو کله ناکله د غواو په هغه ځای کې یا پیتاوي کې چې دوی تړلي وي ورسره څنګه کې د یو ډبره یې خوي د مالګې. البته ډېره عامه نه ده، ما ځینې بزګران فکر کوم په دې موضوع باندې پوه دي او دغه تیږې ورسره یې خوي د مالګې. موږ هم نه پوهېدو چې علت یې څه دی. اما اوس تاسو وویل چې په ګرمۍ کې خپله څاروي احساس کوي چې وجود مالګې ته ضرورت لري، بیا خپله ژبه په څټي. انسانان څوک ډاکټر صاحب دغسې حالاتو کې آیا د انسان په وجود کې هم داسې هورمونونه شته چې ورته ښیي یا ورته اعصابو ته دا خبر ورکوي چې وجود مالګې ته اړتیا لري او که نه د انسان د وجود هورمونونه دومره حساس نه دي او باید خپله ورته پام وکړي چې ممکن ګرمۍ مې سوي وي او مالګې ته اړتیا ولرم، یا همداسې شیان ته اړتیا ولرم چې تروش وي، ویټامین سي پکې وي، یا لیمو یا مثلا نور مالګین شیان.
لودین سره د انسانانو پوهاوي دپاره خو خدای داسې راډیوګانې شته لکه ستاسې راډیو غوندې چې خلک پوهوي، بل دا ده چې هغه د پوهنتونونه شته او دا هغه کسان چې خپله بلد دي شیانو باندې معلومات لري، د هغوی وظیفه ده چې هغوی پوه کړي. راغلې دي ته چې هله خپله انسانان هم داسې کوم سیستم لري چې دوی پوه شي. ته ویلی شم چې هو، د بېلګې په توګه داسې وایم، کله چې ځینې انسانان تږي وي نو په کور ته چې راشي یا په کور کې چې ګوري که الته د مثال په توګه داسې یو توت غوندې شی هغه نه غواړي وڅکي، سوړ شی غواړي وڅکي. بل دا ده چې انسانان په اوړي کې څه شی کوي، غواړي شړومبه وڅکي. شړومبې کې څه شی کوي، مالګه اچوي. نو که چېرته یو چاته فرض یو خوږ شی کېده هغه ته دومره زړه ښه کوي او که شړومبو ته، نو واضح ده شړومبو ته ډېر کوي ځکه هغې کې مالګه ده. یعنی خپله د انسان بدن حتی د سختې تندې او ګرمۍ حالت کې د مالګې نه ډېر خوند اخیستلی شي نسبت خوږې ته. نو دو چې داسې یو سیستم شته چې انسان خپله پوهېدی شي چې ماته مالګه پکاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسې، راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم لودین صاحب، استاد قدر ور ملمانه او ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته مې کلی احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی مستاش دائمي همکار په زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
ښه توخی صاحب، ډېر ستړي مشي، ښه راغلی. راځئ توخی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب یو پوښتنه مطرح کړه، وایي اوریدونکو نه به دا پوښتنه کوي. زه په سر کې دا پوښتنه کوم له تاسو نه، بیا به وروسته تاسو خپله پوښتنه وکړئ. ډاکټر صاحب مخکې ویل چې کله دوه ورونه یي دواړه لمر ته ویده کیږي، یو چې دا یو ورور مثلا خپل مار خپل سر لمر ته کیدی او مثلا نور وجود سیوري ته برابروي، بل ورور چې دا خپل وجود نور ټول مار ته ورکوي او سر سیوري ته کیدی. هله د چماز پښتنه سم مطرح کړي وي، کوم ورور وای تاوان کوي، کوم ورور ته ډیر زیان رسیږي، هغه چې سر لمر ته وي او که هغه یو چې سر سیوري ته وي او نور وجود لمر ته وي؟ ستاسو تجربه څه ده کلیوالي؟
زموږ تجربه کلیوالي خدا د سر باید له لمره څخه بچ وي، ځکه چې سر یو مهم شی ده د انسان، یو داسې عضو ده چې په هغه باندې ژوند او مرګ رامنځته کېږي. نو زموږ تجربه خو کلیوالي او سنځتوب دغه ده، خو که څه هم دا علمي کار ده. البته ډاکټر صاحب رڼا پر واچي، هغه ته به معلوم وي، نو خدای دې وکړي چې موږ سم جواب ویلی او نو موږ به راسو ودی بلې پوښتنې ته. محترم ډاکټر صاحب، رښتیا هم دا څه زمانه دا د اسد له پنځلسو یسي دلته په زابل ولایت کې، خاص تم په ټول افغانستان کې سختې ګرمۍ دي. تر دا ننه پورې ګرمۍ شته تقریبا زموږ د شاجوی ولسوالۍ نسبتا سره هم ده، تر نورو ځایو تقریبا درجې سانتیګراد یې شکور دی سو اته دی سو او دغه درجه ته رسیدي سانتیګریډ، خو بیا هم موږ په تکلیف یو. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه وی وپوښتنه خدا ده چې څو درجه سانتیګریډ د انسان لپاره مهلک ده، یعنی هغه وزن څو درجه ته سانتیګریډ ورسیږي. او بل پوښتنه مې له تاسو خدا ده چې موږ په دې ګرمۍ کې په اوبو ولامبو دا ګټه ده او سایه تکفینو او دلته اوس یو رقم کولران جوړېږي په وطني کولران دي، دا په ګټه ده او یخی څونه زموږ دپاره ګټه ده دغه یخي اوبه دلته موږ څښو. خو البته موږ شهرویدلي دي چې په طبي لحاظ باندې د یخي اوبه څښل ښه نه ده، نو نور موږ تر بارې هندوانې او خټکي او داسې شیان خورو کوم شی زموږ دپاره مومد او مفید تمامېږي. نو د ده څخه د جواب په هیله.
کور ودان تو خسب ډیر مننه سلامات او سي ډیر پزړه پوری پښتني مو وکړي ډیر مهمه پښتني زبر ډاکټر صاحب ته نوبات ورکم چې ډاکټر صاحب خپل تبصره ووري بیا به بلوریدونکو ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب مهرباني
اجي شپ تو هي تا ته وایم افرین شابه جواب دې صحیح وو خو نور تفصيلات به پریدم کې دې شي کوم بل اوریدونکو هم کې برخه کې تفصيلات ولري خو جواب دې صحیح وو راغله ستاسو پښتني ته اغه درجه چې انسان پکې ځان ډیر ښه احساسوي اغه درویشونه تر پنځه چې ډیر شنو ویش درجه پورې خو نو درویش درویش تلیرش درجه لري ښه درجه ده او کومه درجه زیاته ده نو کله چې ډیر شنو زیاتیږي اغه لا پس انسان ان بیا زغمل نه شي بل په ختنه ځا چې اغه دیش درجه کو سوري کې او کپل مارکه نو زیاته چې سره د درجه خبره کوي مطلب په سوري کې وي چې سوري کې باید دومره وي نو کچې ته بیا سوري کې د تودوخې درجه ډیر شي پنځه ډیر شي دا معنی چې په مارکه څه کم پنځوس ته رسیږي نو دا بیا زیاته ده نو په دې اساس باندې وایم چې او یعنی او دیش اته دیش درجه چې شي بيخي زیاته ده انسان ته په سوري کې ته بیا مطلب زیاتی نو راغلو ستابلې پښتنې ته چې کوم شي په کار دی او به ډېرې ضرور دي کدو په پغاړه سره ولاړی او هلته اوبه تم په دم اوبه ځانا چې د ډېر ښه کار دی اوبه باندې د انسان بدن لکه سړیږي بل تاسو وویل چې اوبه سړی اوبه دا خو ډېر ښه کار دی سړو اوبه باندې د انسان بدن سړیږي او سره بل تاسو د خوراکي توکو خبره وکړه هندوانې دي دا شي نه هندوانه خو ډېر ښه شه ده نه یوازې دا چې هندوانه خوند کوي او اوبه لري بلکې حتی ویټامینونه هم لري حتی هندوانه حتی ویټامین سي هم لري نو دا ټول ګټور شیني دي د اوړي موسم کې زه تاسو ته توصیه کوم چې او کڅوک توان لري د هندوانې خوړلو ته بادرنګ خوړلو ته او د سړو اوبو ته دا ډېر مثبت کار دی ښه کار دی نو دا به انشاءالله جوړونه وي او طبیعت به جوړ وي
بله او د یخو بو پاره ډاکټر صاحب د یخي هم اوس په افغانستان کې کنګلونه خرسيږي خصوصا په روزه کې خلک د استفادې تر کې ممکن په ګرمۍ کې هم استفادات کوي کی د ګرمۍ په محل اکثر خلک بیا چای څښي وایي د چای سره مې تند ماتيږي مازینې کسان بیا یا یخي بو یا یخي بو نه لري زی له بازاره کنګل اخلي بیا بو ته چې چا بو یخي کی ځینې کسان داسې وایي چې د یخي بو بیا وجود شخه کوي وجود شخ پات کې ګنامه ګرمۍ کې لګایي چای څښي د تیبي په لور د یخو بو استفاده هغه هم داسې یخو چې کنګل پکې وي څه زیان خو بنه لري
لودین صاحب زما مطالعه فعلاً دا وایي چې نه که چېرته داسې وي چې ډېر دم په دم ډېر داسې ډېرې یخې اوبه د کنګل وهلې اوبه چې یو دم سړی ونسکي لږ لږ په قراره باندې کوم تاوان پکې نه لري راغلو د چی برخه کې حتی داسې ځینې د علمي څېړنې داسې وایي چې د ګرمۍ په وخت کې که سړی چې اوس کې حتی تنده خماتیږي نسبت اوبو ته بیا یو بل شی دی هغه هم ځان ته علت لري نو خلاصه د خبرې به تاوم چې دې کې څه تاوان نشته که څوک د ګرمۍ په موسم کې چای څښي که اوبه څښي دواړه اوبه دي بدن ته اوبه پکارېږي راغلو دې ته چې کوم یو څه رقم تحصیل لري نو کله چې انسان اسی اوبه څښي نو اوبه چې ده اوبه خو سړی ځکه ساس کې لکه چې غو ننس کې بلکې ګلاس سره غړپ ته سي تیر کی نو هغه څومره چې سړی زر یو شی تیری به ډیر زر وزي یعنی که اسی اوبه سړی اسکی د انسان بدن چې ده جرمنی کو ته خو ځایت اینهیت وی یعنی د وخت په واحد کې کډیره اوبه انسان ته تیریږي نو په دې اساس باندې په د وخت په واحد کې ډیر اوبه سړی نه وزي هم او که چیرته بیا چې سړی اسکی وزي د چې خو سړی شي خلاص پوین نه شي هغه خلو نه چاته ټول بدن سوځي او سره نو سړی په قرار اسکی نو کله چې چې په قرار اسکی سره نو هغه به هم دا رقم سړی نه اوبه د خپلې او د تشو میته د لارېم ډیر یو دم نه وزي نو په دې اساس باندې څه تاوان نشته که څوک چرسکي او اوبسکي دواړه بدن ته ګټه کوي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي کوم زاینې مو اړیکه نیولې او موږ نه
علیکم
علیکم السلام مهرباني غاګ مرادي
بس د ټکای ولایت سره زیدي ول سوال نه ماري کني وي د محترم ګرمي خودم راځي ته سوي ده چې د ریکارډ تر پورې ده او ډیر تر خا د موږ علاقه خو دې چې د غرنۍ علاقه د بیام دومره سخت تاریخ مري چې د دې لپاره تدابیر چې شایل چې سړی ورته ونیسي
او تاسو خپل وسه کوي مثلا خپل تدابیر مو سدي څنګه مو سیوري جوړ کړی آیا دغه پکېونه یا هم یو ډول کولر دی بازار کې خرڅې کې دین استفاده کوي او کنه برېښنا نسته ځکه ځین کلیوالي سم کې خلک اوس دغه المریز برېښنا وې کاروي د سولریز برېښنا جوړ کړی هلته په سراوزا کې دغه سم امکانات شته
یاره محترم دغه سم امکانات لې دي
بله
پر سره برابر دی نه نور نه سولری لرو نه سولر د خپل خبر باندې
ها ها بس تاسو پختنه دغه د چیت سو کوي امکانات نسته او اسانه امکانات یا اسانه لار چارو نه څنګه وکولې سي چې ځان لګرمه نه وساتې زموږ خبرونه هم پر همدې موضوع را څرخي کور ودان چاړي کې مونی ولا او اړیکه مسامنه ده نو پختنه مو اوریدل شو حتمان تاسو رادیو واوري چې ډاکټر صاحب درته د پختنه جواب کی کور ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو له سروزین اړیکه نیولې و او ویل چې د دوی ولسوالۍ سره د دې چې یا خنده خو بیا هم وای ګرمۍ پکې داسې ده چې انسان ورته طاقت نسی کولی او خلک هم غریب دي بېوزله دي د برېښنا هم نشته او د غنورې برېښنا او سولري آبادي هم امکانات نشته دوی څه وکړي ممکن میلیونونه کسان البته که مبالغه ونکم په افغانستان کې د ورته ستونزو سره مخامخ وي چې اقتصاد دا ایجاب نه کوي چې دوی د ځان ته سولری برېښناوې جوړې کړي لکه ځینو کسانو چې جوړې کړي او برېښنا هم هلته نشته او ګرمي هم دغسې ده چې خپل اوج ته رسېدلې ده دوی څه وکړي چې ځان په اسانه وژغوري له ګرمۍ نه خصوصا ماشومان
د دې اوریجن کې په نامه پوه نه شم ځکه غږې سم نه و نو زه به داسې ووایم چې دغه خو یو غټه پروژه غواړي دا حکومتي کار دی حکومتي مرسته په کار دي چې خلکو ته نه یوازې سولار د لارې بلکې خلکو ته د اوړي دپاره ځینې ځایونه جوړ کړي چې خلک هلته پور کې یو سرپناه ولري راغل دې د پاتې په انفرادي ډول باندې بیا هم یو یو کس یو څه کوی شي د بېلګې په توګه وایم چې یو کس انفرادي ډول باندې څه شي کوی شي ونې کرل یو ځکه چې ونه وي هلته سوری وځي خو زمونږ خلک د ونو سره ځنګلو سره دومره ظالمانه چلند کوي چې دومره لږ ځنګل چې د خلک لاړ شي مغه یو ونه د بیخ نه ووي او په ځای دې چې د هغې په ځای یو بله ونه وکړي هغه بیا پرېږدي ځنګل تش شي کله چې ځنګل تش شو بیا هلته د ځنګله خاوره هم باد بیا وړي د غره نه کته کېږي تش کاڼي پاتې کېږي نو دغه ځنګل بیا په ژوند کې بېرته ژوندی کېدلی نشي خپل د سره نو لازم دا دی په انفرادي ډول باندې سړی باید ونې وکري 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 د ونې کرل دومره ګټه رسي انسانان ته چې څه وایي یو خو نه سړي ته سوری ورکوي بیا هغه ونې چې زړي شي سړي ته لرګی ورکوي د ژمي دپاره د سون دپاره ګټه کوي بل دا ده چې ونه چې دا اکسیجن دی تازه هوا ده انسان ته ورکوي پوهېږي چې دا زموږ اکسیجن چې موږ لرو هغه اکسیجن او بل دا ده چې اکسیجن خو د انسان د ژوندانه لپاره ډېر مهم شی دی نو هغه شی چې انسان وژني هغه کاربن دای اکساید دی نو کاربن دای اکساید داسې فکر کړه لکه لوګي ته موږ وایو نو دغه ونې دي چې دغه لوګي راکاږي ځان ته هغه په بېرته په تازه هوا بدلوي نو دا وایم که بل چا نه شي کولی ونې وکري وکري او بیا یې وکري
بله او په همدې هیله چې دغه دیونی سوري هم تر یو ځای پورې د ګرمۍ مخه نیسي مخکې تاسو ورته اشاره وکړه د خصيب چې په سوري کې که د حرارت درجه مثلا په لمر کې زیات وي نو کله انسان ځان سوري ته واقعي کې د ورځې له خوا بیا په سوري کې د درجه حرارت درجه وسه راکمیږي ډاکټر صاحب مخکې د اوبو څخلو ته هم اشاره وشوله مخکې لچې د بل اوریدونکو پوښتنه راوخلو او اړ کې جواب کو دغه د اوبو په اړه باندې هم زه پوښتنه کوم چې څومره اوبو ته ضرورت دی په نورماله توګه ماشومان لپاره څومره اوبو په څلور ساعتونو کې اړین دي او د لویانو لپاره او دغه اوبه کوم حد ته راکمیږي بیا نو د انسان د وجود سلامتیا ته ګواښ پېښوي هم خطر پېښوي
لودین صاحب دې ماشومان برخه کې باید وایم چې ماشومان د څومره عمر ماشومان دي تر شپږ میاشتنۍ پورې باید ماشوم ته اوبه څوک ورنه کړي هغه لپاره خاص د مور شته پکارېږي او د شپږ میاشتنۍ وروسته چې ماشوم غټ شو هغه ته بیا لږه لږه نور ډوډۍ هم ورته وایي شي سړی هغه ته بیا نو سړی لږ څه شربتونه او اوبه شي ورکوي شي خو شپږ میاشتې پورې باید ماشوم ته هیڅ کله څوک اوبه ورنه کړي راغله دې ته پاتې انسان ته څومره اوبه پکارېږي نو که خیر دې د باندې وایم هغه بدای چې 2-3 لیتر پورې کله کله هغه ولکې چې 4 لیتر پورې دا غیر دقیق خبره شو او که دقیق وایو علمي ډول باندې وایي هغه داسې وایي چې د هر انسان هر کیلوګرام وزن د پاره 3-4 تر چلور دغه دیشنه تر چلویخ ملی تر پوری پکاری دا پا دی مانا چی دی پای کل دک اسان حساب پریشو که او چوک ده وزن سل کیلو ده نو اغتا دیش دغه اغتا دریزر ملی تر او بپکاری دریزر ملی تر یعنی دری لیتر او بپکاری که او چوک بیا وزن کم ده سل کیلو وزن نلری بلکه که اغا وزن پنزوز کیلو ده نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتر اوبه پکاریږي خو خبره دا ده چې کله آیا په مر کې او که په سوري کې آیا په ناسته کې ملاسته کې او په حرکت کې بل په تبه کې او که بېده تبې نو په ځاسته کې او که په قراره تګ کې نو هر حالت ځان ته فرمول لري نو په دې ته رقم وایم په مر کې واضح ده چې ډېرې اوبه پکاریږي په ناست کې دوره نه او که سړی بیا منډه وي او د انسان اوبه بخاریږي انسان نه نو دې لا پسې ډېرې اوبه پکاریږي نو دې دپاره چې څومره اوبه پکاریږي یو خاص کمپیوټر پکار دی چې هغې کې دا کمپیوټر به حساب کړي تا دومره چټکه منډه والې ده بهر د تودوخې درجه په سانتي ګراډ په کچه باندې دومره وه ستا خپله د بدن حرارت یې دومره و نو په دې اساس کمپیوټر بیا سړي ته ویلی شي چې ستا څومره اوبه پکاریږي خو د خدای فضل دی دغه کمپیوټر د انسان بدن کې شته خپل انسان د معلومولی شي هغه څه شی دی د انسان خپله تنده ده خپل انسان ته خدای تعالی دا توان ورکړی چې کله چې تږی یې ته اوبه وڅکا نو په دې اساس باندې وایم که څوک تږی یې اوبه دې وڅکي دا معنی چې د هغه ضرورت دی ولو که چا درې لیتره څلور لیتره اوبه څکلی وي که تږی شو نو هغه باید اوبه وڅکي ځکه چې بدن یې د بدن کمپیوټر ورته وایي چې تا ته اوبه ضرور دي خب یو معلومات باید زیات کړم چې واړه ماشومان له بده مرغه دغه اټکل ورته سخت دی خو ډېر سخت چې دی زړو انسانانو ته کله چې انسان زوړ شي نو په زړښت کې بیا انسان ته دا د تږې احساس پوره کېږي نو یو څوک به یي ما لیدلی دي خپله خپله رنځورانه مې دلته لیدلی دي په جرمني کې زاړه انسانان دي په سوري کې دلته حتی هم جرمني کې کېږي چې د دیشو نه حتی د تودوخې درجه پورته کېږي خو یو زړه ښځه به ګوري چې کورته یې حتی بالا پوش مې په ځان کېږي هغه شونډې به یې وچي جبه به یې وچي هغه بیا نه پوهېږي بیا هم چې اوبه ماته پکار دي نو دې ته بیا خپلوانو ته یې پالندویانو ته یې پکار دی چې زړو انسانانو ته بې د هغوی چې خپله غږ وکړي بې د هغوی چې احساس ولري هغوی ته سړی باید دم په دم اوبه ورکړي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو ته نوبت ورکوو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري
السلام علیکم اسد الله لوجن صاحب څنګه جوړه تا او ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه
وعلیکم السلام تا ته هم سلامونه وایو لکم زین مالی کنی ولی او تاسو د خبرونه په موضوع باندې څه وایي ک پختنه هم لري مشخصه مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
بالکل تاسو یو همیشه نه اوریدم کوي وسام فرقدیم د ګلمند کجی کی ولس باندې څه نو ما خو غوښته چې یو لاند معلومات د برېښنا په باره کې درکړم تاسو چې معلوم دی دلته په کجی کی کې خو برېښنا ډیره ده ولی یو لوی بند دی پر هلمند چې دلته جوړ شوی دی دلته خو برېښنا ډیره ده اما خو دلته هلمند چې دی ټول خلک برېښنا لري ولی دا سولري انتاري دلته ډېر پر مخ تللی دی دلته که اوبه په سمرشولان راکښه کېږي کښتونه په کره کېږي هم دا په برېښنا او په دا سولري انتارو دي او که کولر دا پکې او دا شان ته چلیم او شکر الحمدلله د طالبان حکومت چې راغلی دی چې نه چې خلک وای وای په یارات کې د دې سولري اندارو پاپریکا جوړه ته د خپل تولیدي نه په خبر چې جوړه شوی د کنډ خوښ د اندارو قیمت پیر را چې څه وای دی یعنی هر غریب کولای شي چې دا اندار رانی چې خپل کور ته سولر شي کرانی ساته یو پیرګو دې زدار کوم موږ یو کال مخکې 500 واټ اندار څلور د شنیم زره کالدار رانیول او شپږ سو واټن د جمعې په ورځ څوار د شنیم زره کالدار رانیول دغه نه چې راغلي د دنیا ارزانه به پی دي دا نه یو خاصن بس دیندار دي او دا څنګه زړې کواریان دیندار چې چلیبلې د سکولر شي ته چې دا شکار کې هغه په 3000 په 2000 کالدار دي رشي دیندار پیدا کیږي حتی د کولر سره 2000 افغانۍ بلنه پر لګي تاسو کولای شئ دا چاره کړئ سپیشل ادارې وايي چې درځیان نسته وایي چې مریض په دوا لپاره نه تاسو ورکاږي ډاکټران تر هغه ډیر دنیا شي دا بل ورځ یو انجلۍ و زمار وهلی او مرست ولا دوایه پکوجه کوجه اخر دوا و امکته نو تکول مرست ولا دا څنګه خطرات د ګرمۍ څخه یې ځکه چې او هلمند کې ډېره ګرمۍ ده شدیده یعنی دا څو مرکز د جی او ټی کې چې 45 45 درجه او ګرمۍ ده او بل مې خپل د بارې کې د تول چې زه خو د احکان یعنی و په لګوم دا چې پر یو بجې یا پر دوه بجې د افغانستان پر وخت و برای لګوم پر کشتو لګوم نو زه ډاکټر صاحب ته وایم چې زه داسې کوم چې ګای نه وخت کې مې اوبه ته زړه وسي ځان باندې کالي لانده کړم او کنی او دلته خولۍ خو زه پر سر کوم هغه پټو یا د سما چې لمونځ پر کوي سړی هغه لوند کوم پر سر یې راتاو کوم دا هسې کار څنګه دی او بل زه چې 18 کاله عمر لرم او 3 کیلو وزن لرم زه څومره اوبه د ورځې وڅښم.
ښه کور ودان ډېر مننه چې اړیکه منیولې و سره حدیث صاحب په زړه پورې خبرې درلودلې او دغه تجربه ممکن نور اوریدونکو لپاره هم ګټورې وي چې سنې ولس دی او 3.5 کیلو وزن لري. ډاکټر صاحب نه د اوبو سپارښتنه غوښته چې څومره اوبو وڅښي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
سلام تاسو ته او ډاکټر ته او ستاسو کارانه ټول خوګو دي دونکو ته د جلال لپاره.
ښه جلال صاحب له فرانه
مبارک جلال لپاره.
ښه مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني ځکه غږ مو ما سم ونه اورید. اوس مغاک سمس مهرباني خبرې وکړئ، ځان معرفي کړئ او لاندې پوښتنه هم وکړئ مهرباني.
مننه. ما ویل مبارک جانان لپاره ما پوښتنه دغه ده خو دلته ډېر خلک لیدلې دي خو اوبو به ډېر څښي خو بیا هم ګټه نه ورته کوي، یعنې تاوان ورته کوي. اوبه څښل ورته تاوان کوي، وزن یې هم چې کمیږي. نو دا څنګه یو بل ما ویل زه خپله د 19 کلو یم او دا پوښتنه مې کوله چې زما ته اوبه ډېرې ګټې کوي او که اوبه ونه څښم یعنې وزن مې ډېر د 10 کیلو دی اوبه که وڅښم یعنې تر دې وزن ډېرېږي، یعنې د کمېدو لپاره که اوبه ونه څښم کېدای شي زما وزن کم.
ښه کور ودان جلال صاحب غږ مو سم نه و، اما پوښتنه مو واورېدل شوه دا چې تاسو اندېښنه لرئ چې وزن مو زیات دی او 1 کیلو سن مو 19 کال دی، آیا د اوبو څښل وزن کموي زیاتوي؟ په دې اړه به درته ډاکټر صاحب خپله تبصره وړاندې کړي. فکر کوم ډېر د اوبو څښل له وزن سره کوم تړاو نه لري، خو ډاکټر صاحب هغه طبي مسله درته واضح کړي. اوریدونکو راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره لیکلي سرحدي ورور له کجکي نه اړیکه نیولې وه او جلال له فرانه، دواړو خپلې تبصرې هم درلودې او پوښتنې هم درلودې. مهرباني وکړئ څه وایي ډاکټر صاحب دې اوریدونکو ته؟
د دوړو اړوندکو ته دا چې وایم اصل د دوړو پښتنه یو شوه، نو دا وایم چې د ځواب ما مخکې وویل تکرار خنه ده چې په 1 کیلو باندې 10 ملیلیټر پکاريږي. نو یو څوک چې 5 کیلو ده 5 چې زړه ته دیر شو کې کیږي یو تر 800 پکاريږي، تقریبا 1 لیټر او 800 ملیلیټر پکاريږي، 1 ملیلیټر. خو خبره دا ده چې وخت ځای نشي چې آیا ته ګرمې کې نه یې دشه خبره دی چې دا اقلا څه کم 2 لیټر اوبه وسکي او نور به وګوري که ګرمي ده لا پسې زیاتې وسکي. بل دې اوریدونکو ته وایم چې اوبه ستانه وزن زیاتوي او نه کموي، یعنی دا ستاده نو زلات زیاتوي نه غوړ دي زیاتې چې نه کوي. اوبه کوم چې کوي هغه ګرمي ده چې ستاسو وزن کموي یا زیاتوي. نو کله چې ګرمي سخت ډیری مخکې چې یاد شو چې حتی د ریکارډ په سوې باندې به حد ګرمي راشي، کله کله دا شي کیږي چې حتی ګرمۍ کې سړی په یو ساعت کې د انسان خپل اغه لاس وسلو کې خپل وزن هتا بایلشي. نو په دې معنی چې مخکې د دودین صاحب تاسو هم پښتنه وکړه چې کله خطرناکي کله چې د انسان د خپل وزن لاس وسلو کې برخه وزن کم شي نو هغه بیا ډیر خطرناک حالت دی. دا په دې معنی یو څوک چې وزن یې 8 کیلو نو که په دې 8 کیلو کې کتور 8 کیلو خپل وزن بایلی، دا معنی چې زخت ډیر وی بایلی دي هغه ته نو چې دروستون کې هغه سره ډیر مرسته ونی شي دا یې خطرناک حالت دی. نو کوم چې جواب اوریدم کې کته اوبس کې کډیرس کې هغه ستا اوبه د تشو متیازې د لارې بیرته وزي ته نس کې وزن دې پرې نه زیاتیږي، یعنی ستا واخه او زلات او غوړ دې پرې نه زیاتیږي نه کمیږي. نو ته چې کا اتیا کې بلای چې نو نس کلان ته پاره تا ونو چې دغه دې څومره ونه دې څونه په ونه دې څومره ده کته اتیا کیلو یا اویا کیلو وزن لري او ستاونه ده یو اویا یو اتیا نو وزن دې بیا زیات نه ده او که چیرته تاسو چې په ونه کې یو پنځوس او وزن دې اویا ده هغه بیا زیات ده نو که چیرته تاسو په اوسط باندې یو سل یو اویا سانتي متر ستاونه ده هغه بیا وزن دې اویا کیلو دې نه ده.
بله ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه پوښتنې سره لاندې لاندې مطرح کوو او تاسو هم ځوابونه ورکړئ ځکه خبرونه وخت هم ورو لنیمای نه وخت دی شل دقیقې دوه دقیقې پاتې دي. خوله هم یو بحث دی چې ډیر کسان خوله کوي په ګرمې هوا کې دا د وجود لپاره څنګه تمامېږي او که انسان ډیر خوله کوي مثلا د یو کس چې منډه کوي ځغاسته کوي خوله کوي خو عادي خبر ده مازی نه داس انسانان و چې ناس په کوټه کې حرارت درجه مثلا ډیر سو شاوخوا کوي وجود نه هم داس خوله رواني وي دغه انسانان لپاره توصيات څه کوي ډاکټر صاحب دوی څنګه وکول چې دغه خوله بیرته جبران کړي ځکه خوله هم د انسان د وجود اوبه کموي؟
نو بالکل خوله دا معنی چې خوله خو اوبه دی بل شنه دی د انسان بدن نه اوبه وزي نو هغه جبرانول لپاره څومره چې سړی اوبه د خولې د لارې ځای کړي هغه اوبه باید بیرته بدن ته ورکړي شي. خو خبره ده چې خوله کې دا تش اوبه نه دي هغه کې منرالي مواد دي. منرالي مواد څه دي؟ هغه سودیم دی او کلسیم دی او مګنیزیم دی او دغه پوتاشیم دی. نو دغه شینه بیا نو زمونږ غیر فنی کسان ته سخته پیدلو باندې زه بیا وایم که څوک چې ډېره خوله کوي د اوبو په څنګ کې باید امینرالي مواد هم ورسره یوځای کړي. نو امینرالي مواد دا دي ډېر مهمه برخه چې د مالګه ده وخت ناوخت مالګه او لږ څه دا نور شینه به هم باید جبرانجی نور شي نه بیت شي دي هغه به میو کی دي هندوانو کی دي لکه ساعت اخوګم چی شي بدن د ور سره. نو دغه د خولي په څنګ کې خلاصه د خبرې په دغه مهم چې د میرالي مواد هم ور سره پکار دي یا یله نه چې ټونی کسان استعمالي هغه هم خوشاله. نو بس نو فکر کوم ساز ځواب متا شو
او هم دې اروان بل پختنه هم د ډاکټر صاحب چې دغه غازدار اڅخاک چې دی مثلا کوکا کولا دا فانتا دا مثلا نور بیل ابل کمپنی دی مواد را وستلی دی وبد مثلا غاز مر چولی دا او بیا چی یخ کی یخ وهلی بیا نوغه تند ډیر زر ماتوی او د انسان وجود په تند کې ډیر ارتیا ورته پیخي مثلا کچیرته یو ګلاس وبوي کی یا مثلا څنګه یو ګلاس کوکا کولا یا فانتا کیوی تر ډیره د انسان د وجود غوښتنه دا وی چې هغه غازدار خواړه وخوري ځکه په وجود په ګرمۍ کې ډیر خلګي دا څنګه دی ډاکټر صاحب د دوه استفاده او په افغانستان کې چې مثلا شړومبې ډیر عام دي په وړي کې خلک استفاده تر کې یا له بازار راخلي یا مثلا په کور کې څاروي لري د دغه اوبو یا د مایاتو د څښاک په برخه کې کومې خدي او کوم نه بعد ډاډه وشي او په اسانه ورته ځړخ نه کړل شي؟
ډیر زر باید وایم هغه کسان چې اروپا کې یو وخت ژوند تیر کړی او دوی کله د الکول سره لږ څه اړیکې نیولې دویم چې الکول نه یوازې په اسلام کې حرام دي بلکې په طب کې هم حرام دي او په ګرمۍ کې سل ځلې نه چې زر ځلې حرام دي. راغلو د نورو د څښاک برخه کې کولا چې دی هغه کې ډیره برخه خوږه ده. نو خوګه دومره اړینه نه ده لکه دومره اړینه نه ده په ګرمۍ کې نسبت مال کې ته. نو د کولا نه بیا غیر کولا وبه لا به چې دی راغلو د غازداري وبه غازداري وبو کې یوازې غاز دی کدا وبو چې ده. نو ما چې څه ما په یاد ده کیمیا او وخت ورایسه چې هیڅ دوه سی او درې ده نو درې دي. نو کچته د غازداري وبو څوک یو پنځه دقیقې لاس ته په همداسې ګلاسې پریږدي غازې بیرته بخاري کیږي نه همدا رقم د انسان بدن نه هم دا غازې بیرته وځي. نو د غازداري او بې غاز ترمنځ کوم خاص توپیر نشته چې څوک اسکې د چا خوښه چې غازداري اسکو که بې غاز اسکي. مهمه دا ده چې اوبه وسي او کافي اندازه منرالي مواد وسي. نو بل دا ده چې دا خپل کولاګان چې دي دا انسان چاغي او بل دا ده چې شکر پیدا کوي. نو زما توصیه دا ده چې کولاګانو نه ککوي شي لاس واخلي هغه په ځای خپل وطني شړومبا اوسکي دا ډیر ښه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوس راسته دي ته چې یو څوک جل وهلی وي یا هم المر وهلی وي له دوی سره سملاسي څنګه مرسته کولای شو؟ آیا اړینه ده کې یو څوک مثلا د داسې ځای کې لمر وهلې وي چې وبورته نږدې وي، کنګلي وبو وبو ته مثلا د ښکته کړای سي، یا مثلا کنګل را وخصل سي د وجود باندې کنګل کې خودل سي په ساریا د وجود په نور برخه، او کنه طبي لارې چارې سي دي چې د جل وهلي یا لمر وهلي لاسنیوي باید سملاسي څنګه وشي؟
دا دوه درې پښتنې لودین سب که خامخا کومه مهرشي او تاسو به تر اته تازه کړئ. د ورستۍ برخه ته به ځواب وایم. د بیل په توګه وایم، هغه سیلانیان چې بند امیر ته تللي دي، بند امیر خو سوړ ځای دی، د بند امیر اوبه ډېرې سړې دي، ډنډ دی هلته. نو هغه سیلانیان چې په ټکنده غرمه کې هلته ولاړ دي، هلته داسې دي چې سخته ګرمي ده، غرمه ده، او بدن ډېر تود شوی. یو کس وایي چې زما خو ډېره خل امبوز ده، ده زه به ټوپ کوم یو ځل دې ډنډ ته، هغه ښه یخ دی، ځان باندې ښه یخ شي. نو که د ده بدن ښه تود شوی دی، کله کله داسې کېږي چې د انسان بدن چې ډېرې سختې ګرمۍ کې نورمال حالت کې د انسان تودوخې درجه د شپږ دېرش اووه دېرش منځ کې وي، خو کله کله چې په اوړي کې ګرمي سخته ډېره وي، د انسان د حرارت درجه حتی څلوېښتونه یو څلوېښتونه دو څلوېښتونه هم تېرېدای شي. واضح ده چې دو څلوېښت درجو کې څوک بیا ژوندی نه شي پاتې کېدی، خو یو څلوېښت درجو کې حتی ډېر لیدل شوي دي. نو په دې اساس بدن یې تود دی. نو که دغه تود بدن څوک یو ناڅابه ټوپ کوي د بند امیر غوندې ډنډ ته یخو ته، نو څو دقیقې چې زیات شي دا به دوه دقیقې هلته طاقت وکړي، کېدای شي دوه دقیقې وروسته دا د لامبو نه ولویږي مړ شي مالته. علت څه دی؟ علت دا دی چې د انسان بدن، د انسان خپله کمپیوټر، د انسان د تودوخې کنټرولونکی شی مغزو کې دی چې هغه نوم یې د هیپوتالاموس. هغه کمپیوټر د انسان خپله ګرمۍ وخت کې سړي ته وایي چې زه غواړم چې دا تودوخې د بدن نه بهر وباسم. نو کله چې سړی بیا یو سړو اوبو ته ټوپ کړي، هغه دا معنی چې د انسان پوستکی یخ شو. نو د انسان هیپوتالاموس یا د کمپیوټر یو ناڅابه لیونی شي، ما خو فکر کوم چې ډېره سخته ګرمي، زه غواړم چې ګرمي د بدن نه وباسم. نو د انسان دا څه پورن ورته وایي، یا د پوستکي ته پاسه سوی چې دا خلاصې چې ګرمي وځي، نو دا چې بیا سړي ټوپ کړی دی اوبو ته، هغه بیرته بند شي. انسان فکر کوي چې نه ډېر یخ دی، نو انسان بیا خپله حتی یو رقم لرزه کوي، ځان داسې خوځوي خوځوي چې ځان مې بیرته تود شي. نو په ځای د دې چې د ده بدن یخ شي، د بدن ځان عضلات خوځېږي، اوس لا پسې تودېږي. نو که پخوا یې مخکې د حرارت درجه د بدن یو څلوېښت درجه، نو که سړو اوبو ته ټوپ کړي، نو هغه به دوه څلوېښت درجې شي. نو دو څلوېښت درجو کې څوک بیا اوبو کې ژوندی نه پاتې کېږي. که چېرته دا اوبه ډنډ ژورې، نو کړت هغه د به ټوپ شي، هغه هم څو په دوه درې دقیقو کې ډوبېږي. نو زما توصیه دا ده که داسې یو یخ ډنډ هېڅکله به هغې ته به ټوپ نه کوئ چې ډېر سخت دی، کوم چې ته اوس توصیه ده. همدا رقم که څوک د مثال په توګه یو ځای کې اوسېږي چې هلته ډېر غټ غټ فریزرونه دي، لکه د شیریخونو دوکان دی او یا د آیسکریمونو دوکان دی، او زخ ډېر کنګل دی، نو که چېرته څوک هلته ګرمۍ وهلې، یو څوک پاسې کې دا غونډ د فریزر نه ټول کنګلونه واخلي، او په ملا او سینې او پښې او لاسو او مخ سر ټولې ووهي، دا هم داسې شی دی فقط لکه چا چې د یخ بند امیر ډنډ ته ټوپ کړی دی، نو هغه هم بدن په ځای چې سوړ شي دننه خونه لا پسې تودېږي، دا هم غلط شی دی، خطرناک شی دی، انسان وژلی شي. کوم شی چې په کار دی، ډېر کنګل غوندې نه، بلکې سړی اوبه په کار دي. نو سړی اوبه دا معنا چې که د اوبو تودوخی شل درجې، پنځلس درجې یا لس درجې وي، هغه چې دم په دم سړی په ځان واچوي ښه دی. او مخکې چې یو اورېدونکي پوښتنه وکړه چې زه مې په سر باندې وباچم، دا ډېر مهم شی دی، ښه شی دی چې سر باید تود نه شي. هغې برخه کې وخت یو څه معلومات به بیا زه وړاندې کړم.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، لږ ځره به دغه د ناروغانو برخه کې هم تم شو. ځینې کسان دي مثلا مزمن ناروغۍ لري، د شکر په ناروغۍ اخته دي، مثلا د وینې غوړ لري، ورسره څنګه کې لوړ فشار یا جګ فشار هم لري، سنونه هم زیات وي. دغه لپاره هم ګرمي فکر کوم نظر عادي کسانو ته چې هغوی وجود مقاومت ښه دی، دارو درمل نه خوري، دوی لپاره ګرمي سخت او مضر تمامېږي. هغو کسانو لپاره توصیه څه دي چې په لمخکې نه په شکر او د وینې غوړ او فشار باندې اخته دي، دوی څنګه وکړي چې ځان په کور دننه محفوظ ساتي او له ګرمۍ سره مبارزه وکړي؟ البته ځان خو نستر ساتي، ځکه دوی به په کور کې دننه کینی، هلته چې برېښنا نه وي نو ګرمي څپه به ورځي دننه. نو څه وکړي د کور دننه چې دوی دغه د ګرمۍ څپې سره مبارزه وکړي او وجود خپل مسؤل ساتي؟
لودین صاحب دغه پښتنه د دې اړخه ډیره مهمه ده. هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري انزولین پچکاری کوي بدن کې، هغوی دپاره ګرمي ډېر خطرناک او وژونکی کیدای شي تمام شي. په دې علت کله چې یو څوک خپل بدن کې انزولین پچکاری کوي نو کله چې ګرمي ډېره شي د هغه د رګونه چې دي ډېر خلاصیږي. نو نور عادي وختو کې خوسای چې انزولین پچکاری کوي هغه د انسان خپل بدن کې غوړ ځي کې هغه پچکاری کوي چې انزولین باید په قراره قراره جذب شي. نو چې ګرمي زیاته وي د انزولین بیا ډېر زیات په دې چې رګونه خلاص شوي دي پرمیبلیتي رګو زیات شوی دی نو په دې اساس باندې انزولین ډېر زر جذبیږي. دا معنی انزولین چې زر جذب شو انسان ډېر زر د شکر کته کیږي. نو په ګرمۍ کې هغه څوک چې انزولین لري او پچکاری کړی ده نو دا دومره زر د هغې شکر کته کیږي کېدای شي په ځمکه ولویږي. دا یو. نو هغې باید دې باندې پوه شي چې ګرمۍ کې څوک چې انزولین پچکاری کوي شکر یې ډېر زر لیږي او هغه ته په ځمکه ولویږي. دې ته باید پام ونیسي چې ګرمۍ وخت باید لږ انزولین پچکاری کړي. راغلو د لوړ فشار برخه کې. کله چې د یو څوک په لوړ فشار اخته دی ګولې خوري چې فشار یې کته شي نو کله چې ګرمي ډېره شي په ډېره ګرمۍ کې د انسان خپل د ودوم یا حجم د اوبو کم کیږي یعنی وینه کمیږي. وینه چې کمه شوه د انسان خپل زړه دومره ډېره په اختیار کې وینه نه لري چې د هغه پریفری یا نورو غړو ته ویسي. نو ځکه وینه لږه ده نو دې هلته پر خپل بدن کوشش کوي چې فشار کته کړي. بل دا ده چې د انسان په ګرمۍ کې د رګونه د پوستکي لاسو مخ دغه رګونه ټول خوشي کیږي چې بهر رګونه خوش شي شول بیا د انسان فشار کته کیږي. نو څوک چې بیا د فشار ګولې سره خوري یو خانه ګولې یو فشار کته کړه بل خانه ګرمۍ فشار کته شو دا په دې معنی چې فشار یې دوه چنده کته شو. نو هغه بیا کېدای شي په ځمکه ولویږي. نو هغه څوک چې د فشار کته کولو ګولې خوري ګرمۍ وخت کې باید وخت نا وخت خپل فشار وګوري چې څنګه دی او که چېرته ګنګ شو نو دی باید پوشي چې زما فشار ډېر کته شوی دی. نو د ګرمۍ په وخت د وینې د فشار کته کولو ګولې باید کنټرول لاندې وسي او حتی که څوک کوي شي کچه لږ څه کمه کړي باید.
بله دا ډیر مهم بحث ډاکټر صاحب. افغانستان کې اکثره کسان البته ممکن اکثره نه وي یعنی ډیر شمیر کسان چې سنونه لوړ دي وزنونه هم لري دوی دغه د شکر او د فشار دوامدار ناروغي لري او دوامدار دوا هم خوري. نو خدای چې دوی په د ګرمه هوا کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دوی ډیر د ځان په چک کولو باندې تمرکز وکي او کچیرته لکه د ګنګسات احساس کوي پوهیږي چې ممکن شکر ټیټ شوی وي یعنی د انسولین په کله چې تزریق کوي کم انسولین واخلي او کچیرته شکر ټیټیږي نو دغه د شکر د ټیټولو لپاره کله کله ډاکټر صاحبان ورته خواږه توصیه کوي چې دوی ځان سره خواږه هم لري ځکه په ګرمۍ کې دغه خطرونه زیاتیږي. کور ودان ډاکټر صاحب په زړه پورې سپارښتنې دي په دې لچې اوریدونکو دغه سپارښتنې واوري او عملی کې په خپل ژوند کې اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري دا شی په ژوندۍ بڼه له ازادۍ رادیو او دغه راز موږ له فیسبوک او یوټیوب باندې څخه خبريږي. دغه خبرونه له پات رسیدو وروسته هم زموږ پښتو فیسبوک پانه باندې پرتاوی هر وخت کولای شئ چې حالت ورسی کلیک پوه کړئ او دغه خبرونه واورئ. د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیره په زړه پوري دي حتما د ژوند په اوږدو کې له تاسو سره مرسته کوي. ډاکټر صاحب
دغه وخت اوریدونکو نه وي ما یو لاندیس کوو هغه دا دی چې د مخکنی پښتنه چې وا چې د چا سر په مر کې وي او د چا سر دا ډیر مهمه پښتنه ده که وخت یې دی برخه کې بزور
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اوریدونکو ستا منتظر به فریک دور سره وخت لرورته مهرباني تاسو ځواب ورکړئ ډاکټر صاحب.
نو زه باید وایم چې د چا سر باید د مرنا وژغورل شي ډیر مهمه ده چې سر باید سوړ پاتې شي. که چیرته سر باندې مر راشي بیا نو دا چې مر چې دی هغه یو رقم وړانګې لري د تودوخې وړانګې دا په دې معنا چې یو د چا سر ته تم داسې توت یو شتوک ونیسه هغه بیا مر چې دی د انسان خپل مغزه تودوي. نو مغزه دا معنا چې هغه د لمر وړانګې د ټوکو نه تیریږي چې یو رقم د مر وړانګې دي چې هغه د هغې څپای ډېره اوږده ده د ټوکو نه هم تیریدی شي. نو کله چې دغه د لمر تودوخې د ټوکو نه تیره شوه د انسان د کوپړۍ نه د سر د ټوکو نه تیره شوه دننه مغزو ته لاړه. نو دې ته انسان مغزو کې داسې د یو مرکز دی د انسان په مغزو کې داسې یو ځای دی چې هغې ته وایي چې جرمن کې بلوت هینشرانک یعنی دې معنی چې وینه چې د انسان سر تزی الته فلټر موجود الته یو قلبیل موجود ده د انسان سر ته هر رقم وینه نشیتله یعنی هر مواد نشیتله که څوک زنی ګولی خو هم سر ته نشیتله زنی میکروبونه دي هم سر ته نشیتله او که زنی زرجن مواد هم نشیتله چې د انسان مغزو برخه کې هغه یو فلټر یا قلبیل ده نو کله چې بیا تودوخی زیاته شي د انسان سر باندې دغه تودوخی ولګیږي نو دغه فلټر خرابیږي نو کله چې د مغزو فلټر خراب شو دا معنا چې بیا هغه زرجن مواد چې نور وختو کې انسان خپل نه پرېښوده چې مغزو ته لاړ شي هغه زرجن مواد سر ته ورځي دا په دې معنا چې ستا سر په حساب داسې شو لکه چې زرجن مواد ورته ورغلي حتی میکروبونه ورته ورغلي نو د انسان سر چې تود شو دا معنا لري چې خپله نور هر څه ګډوډ شو نو حتی د حرارت درجه دې نور هم ورپسې زیاتېږي بیا انسان داسې فکر کوي بدن فکر کوي چې سر ته مې میکروبونه تللي دي نو انسان حتی خپل سر امر کوي چې هله میکروبونه راغلي ځان مې تود کړه د انسان د بدن دومره زیات تودېږي چې هغې ته ته پوهه چې هغه طبي اصطلاح کې سپسیس ورته وایي یعنی د وژلو حالت ته سړی رسیږي سره چې هیڅ میکروب نشته په لاتیني اصطلاح کې جرمني اصطلاح کوي ا بکتریل زپسیس یعنی فقط لکه چې کیږي بل دا چې انسان سر داسې کیږي ته وایي چې سړی ته مننجایت پیدا شوی مننجایت کوم کوم یو ادوالو به لیدلې هغه دا چې د انسان سر او څه داسې شخیږي چې بالکل دی خو دی خو سره تعامل نه شي شخ پاتې کیږي لکه د مننجیت حالت کې ولی کوپړې په مر کې پاتې شوی دا نو دا مې وایي چې د ځان ته او دنه د سر ته او دنه ډیر سخت خطرناک دی نو څومره چې کوي شي سر به د مرد نه بچ ساتي او خصوصا د وړو ماشومانو د وړو ماشومان د پاره کوم ځکه چې مهمه ده چې خو دا وایي د کوپلې اډو کې نه راځي بل دا دی چې وړو ماشومان چې د تنکینه پورته یو ځکه هغه ورته وړو ماشومان چې شپږ میاشتې او پورې هغه ځکه یو ځکه اډو کې نشته نو هلته د مر وړانګې او د مر تودوخه ډیر زر نه نوزي او ماشومان به ډیر زر خپل ژوند لازم
بله ډاکټر صاحب دغه د مر په وړانګو کې بلک زر نور هم تم شو ځکه اکثره په افغانستان کې پر نور نړۍ کې ډاکټر صاحبان توصیه کوي چې د انسان د وجود ویتامینونه کم وي خصوصا ویتامین ډي یا ډي ویتامین نو وای د انسان د کوشش کې چې د لمر وړانګو سره ځان مخامخ کیا وجود دی هم ورته داسې کې چې چیرته پخې یا د ملا او د ملا تیر امکان وی چې بخي لوڅ کې جامع ځان لري کې او مخامخ د لمر وړانګې واخلي او دلته په دې نور نړۍ کې په اروپا کې په خلیج کې هم ډیر کسان زی د سمندر غاړو ته حل تزان تل مر ور کوي دغه د لمر وړانګې اخیستل ډاکټر صاحب طبي طریقې څنګه د کڅ هم زینه کریمونه ستا یا هم داسې تیل دي چې په ځان باندې اچوي بیا د لمر وړانګو زرات کمیږي او مضر مواد کمیږي خو هغه هم فکر کوم داسې دي چې ستاندرد نه دي او درجه یې کم او زیاته وي طبي لارې چارې څه دي څنګه انسان د لمر وړانګو نه استفاده وکړي ځکه د لمر وړانګې هم د وجود لپاره ګټورې دي خو دغه ګټه او زیان څنګه سره تفکیک کړي او په افغانستان کې چې مثلا لمر ډیر دی په اوړي کې او په زمي کې هم لمر وي نو کسان څنګه د لمر وړانګو یا له دې نعمت ځان وساتي او برخمن کړي
لودین صاحب دې چې وخت لګ دی ته ډیر په زغلن ډول ځواب ورکما د انسان ویټامین ډي چې د اډوکو د پکاري چې اډوکي کوئی مهمه برخه ویټامین ډي او کلسیم دی نو دا خپل بدن چې دی د انسان د کولیسترین یا غوړ نه ویټامین ډي جوړوي خو ته مر وړانګو په حضور کې نو هغه دا دی چې د انسان ضرور نه چې سړی ځان بالکل بټبند کیو بهر تلاشي چې تلاشي خپل کور کې کفایت کوي سړی د ورځې شل دقیقې خپل یوازې د غلاسونه مټي او یا فردن د څنګه لاندې برخه لوڅه کی مرته لس دقیقې شل دقیقې هر ورځ کا پریږي نو دا د ویټامین ډي د پاره کفایت کوي خو شرط دا دی چې دغه انسان باید تک تور نه وسی هغه څوک چې تک تور دی لکه افریقي کې ځینې کسان چې اوسیږي هغه ته دا بیا کفایت نه کوي ځکه دا مر وړانګې د تور پوستکي نه تیرېدلې نشي د سپین پوستکي نه تیرېدلې شي او د تور پوستکي نه نشي تیرېدلې نو په دې اساس په دې چې افغانان اروپا کې د اروپایان نه لږ پوستکی زیات دی نو دوی ته د نو توصیه کیږي چې تاسو په اروپا کې اته ویټامین ډي ګولې وخورئ ځکه دلته مر لږ دی او ستاسو پوستکی لږ څه تور پخنه دی نو دغه مر کفایت نه کوي چې ستاسو ویټامین ډي پوره شي نو دا کومه ډیره غټه موضوع نه ده فضل الله افغانستان کې مر ډیر دی او مونږ ته کوم شکل ډیر سخت ظلم دی افغانستان کې هغه میرمنو د پاره ده دا یو یوازې سترګې خلاصې دي او بدن ته یې پټه مر نه وځي نو د افغانانو میرمنو تر خدای دا رحم کی چې دوی ته دا اجازه وشي چې میرمنې په آب او پرده او په شریعت په چوکاټ کې خپل مایزو کې خځې کینی او اقلا خپل دی مټو ته او د زنګانونه کته برخې ته پخو ته لږ څه مره هغوی ته ورسیږي. بیا وایم چې د افغانیت په چوکاټ کې تش خځې خپلو مینځو کې باید اجازه وسي چې په قلاګانو کې کورونو کې نارینه باید بل چېرته وسي دوی ته ځان ته لږ څه مر ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه وروستیو کې لږ ذره د خوړو او د جامو بحث هم مطرح کیږي. کوم خواړه ښه دي په ګرمۍ کې چې ډېر استفاده ترې وسي او دغه د غوښو او نورو حبوباتو استفاده څومره په ګرمۍ کې ګټه او زیان لري؟ بیا بلان په دې هم تم چې څه ډول جامې استفاده شي د اوړي پر مهال د ګرمۍ پر مهال؟
لورین صاحب وروستۍ برخې ته به اول ځواب وایم. د ګرمۍ په مهال تورې جامې بالکل سړی تودوي، سپینی جامې بالکل د لمر وړانګې بلې خواته بیایي. د هغې د تصدیق لپاره داسې وایم که چېرته یو څوک په تپه تیاره کوټه کې یو بجلی واخلي او دیوال ته کې تپه تیاره کې چې ګوري کوټه پرې ډېره نه رڼا کېږي، او که یو تکه سپینه کوټه یې په تپه تیاره شپه کې او یو بجلی ولګوي دا ټوله کوټه رڼا ښکاري. ولې؟ چې دغه سپین رنګ چې دی د رڼا بېرته منعکس کوي. نو په دې اساس باندې سپینې جامې ډېرې ګټورې دي نسبت تورو جامې ته. تورې جامې ډېر ژر بدن ته وځي. ګرباندې راغله د خوراکونو برخه کې، څښاک برخه کې وایم، نو خدای تعالی خو انسان ته ژمی اوله ورکړی دی. هغه شی چې تا ته خدای تعالی په موسم کې درکړی دی هغې نه استفاده وکړه. په اوړي کې ته خدای تعالی تا ته اندوانې لیږلي، بادرنګ لیږلي، خټکی لیږلي، ترې لیږلي، دغه شیونه کار واخله. او په ژمي کې خدای تعالی تا ته بادام لیږلي دي، چارمغان لیږلي دي، پستې لیږلي. دا چارمغان د شینیا بدن تودوي. نو په دې اساس په اوړي کې چارمغان خوړل، پستې او جلغوزي خوړل کفر دی. نو دا رقم چې وایم څه چې خدای تعالی لیږلي ما غوړه
تا ګټه درسم. کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامات او صحیح اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د ګرمۍ څپې ته ځانګړې شوی وو همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او د خبرونه مو په خپل پښتنو لا پسې خکول کړه.
پوادو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زما داخ لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نواڑ متا یار بستے وسور سایارا وسی مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپنس مالا لے تے گورس مازل گئے تھا چل بدیاری گور وار خان سے گول دبل شان سے موشیر وانسنا
نیو مطلبی یاران مجھ یو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھ لزڑگی یاران مجھ یو لزڑگی یاران مجھ یو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی نن کولو لیتی رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلق گوری زور سٹوری خلگو دل کدیو سو یاران دیر خارسی نخری خلگو دیر خارسی نخری خلگو گرانا تھا تمہیں بدی گرانا دو دل وقت